دا مشال رادیو دا په خبرونه کې زه ګل ایاز او پلوشه درته هر کلی وای دا خبري سات ته په روان خبري سات کې مو دا خبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو هر سمخ کې د دې سات خبرونه اورو لمړی د خبرونو سره ټکی وزیر اعظم شاه بشریف وايي ائتلافي حکومت په لند وخت کې لړډیرو چیلنجونو مقابله وکړه په بلوچستان کې په دریو جلا جلا پیښو کې دوه سرتیری او درې مشکوک وسلوال بدل شوي او په روم سمندرګي کې د کډوالو کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې د مړو شمیر یو څلوېښتو ته رسیدلی دی اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم شاه بشریف ویلي دي چې د دوی حکومت په لند وخت کې له سترو چیلنجونو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و شاه بشریف نن د اګست پر نهمه د قومي اسمبلې اخري غونډې ته په وینا کې ویل چې د 2023 کال د اپریل په 11مه ایوان پر اعتماد وکړ او ائتلافي حکومت د پاتې شو ستونزو سخت مقابله وکړه
انتهایی نامساعد حالات میں ساری
ډیر په سختو حالاتو کې حکومت کې شامل ټولو ګوندونو د دې مقابله وکړه د بدترین سیلابونو مقابله مو وکړه دغه سیلابونو سند پنجاب او خیبر پختونخوا ته ډیر زیانونه اړولي ول د دې مخکې شاه بشریف نن په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې اخري غونډې مشري هم وکړه نوموړي نن د اګست پر نهمه پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر و لیکلي چې په تیرو 1400 میاشتو کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ شوی بو خو د ټولو سیاسي قوتونو په یو ځای د جمهوري نظام دفاع وکړه وزیر اعظم د کابینې غړو مننه وکړه وی ویل چې ټولو ورسره د هیواد خوالي لپاره مرسته کړې په پاکستان کې د قانون له مخې منتخب حکومت خپله 15 کلنۍ موده تر پوره کول وروسته واک نگران حکومت ته سپاري چې هغه بیا د ټاکنو له کمیشن سره په ګډه په نوي ورځو کې انتخابات کوي او چاري نو واکدارانو ته سپاري له قانون سره سم د پارلمان واکمن او مخالفه ګوندونه په شریکه د لنډمهالي حکومت چارواکي ټاکي چارواکي وایي چې د بلوچستان په دریو سیمو کوټې ژوب او قلات کې په حملو او په نخته کې دوه سرتیری او درې مشکوک وسلوال وژل شوي او یو شمېر کسان ژوبل شوي دي ناقانونه بلتون پالي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د کوټې او قلات د حملو ذمہواري منلې ده د چارواکو په خبره د اګست پر نهمه د بلوچستان په مرکز کوټه کې په لاسي بم برید کې د دوو پولیسو په ګډون 15 تنه ژوبل شول د پولیسو یو چارواکي زهیب حسن رسنیو ته ویلي چې پر جوائنټ روډ یا سړک لومړی د پولیسو او مشکوکو وسلوالو ترمن ډزې وشوې او بیا وسلوالو د لاسي بم برید وکړ او وتښتیدل اخوا په کوټه کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډی ډی په بیان کې ویلي چې د اګست پر 8مه د پښتون میشته سیمې ژوب په مرغۍ کمبۍ کې عملیات کول چې پر مهال یې نښته وشوه چې پکې درې مشکوک وسلوال وژل شول او د پولیسو دوه سرتیری ژوبل شول تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې د اګست 8مې د نښتې په اړه څه نه دي ویلي په همدې حال کې د قلات انتظامیه وایي چې د بلوچستان په منګوچر کې د وسلوالو په برید کې د سرحدي ځواک دوه سرتیری وژل شوي دي د قلات انتظامیه مشر محمد حنیف خبرانو ته ویل چې سرتیری د اګست پر 8مه په منګوچر بازار کې د سودا خستو وروستو روان ول چې په موټرسایکل سپرو وسلوالو ور باندې ډزې وکړي او هغوی وژل د برید ذمہواري بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د اف سی ځواک پر ګاډي په برید کې یو سرتیری ژوبل شوی دی د باجوړ د پولیسو یو چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له کبله د نوم نه خودو په شرط مشال لري ویل چې برید د اګست پر نهمه مازیګر د شاوخوا 4 بجې د باجوړ په لرو خلوزیو کې شوی دی د په خبره د ځواکونو ګاډي په غزمو چې حمله ښکار شو د اف سی ځواک یو سرچینه وای له لومړنیو پلټونو ښکاري چې برید ځانمرګي وو د حملې ذمہواري چا نه منلې دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 10مه د باجوړ په ښار تحصیل کې د جمعیت العلماء اسلام فی د ضلع غونډې پر مهال په ځانمرګي برید کې 3 شپېته تنه وژل شوي ول او تر سلو زیات ژوبل شوي ول د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څنګه د هغې حملې ذمہواري منلې وه په روم سمندرګي کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له کبله یو څلوېښت کډوال مړه شوي انسا خبري اجانس د اګست پر نهمه راپور ورکړی چې دا پیښه تېره اونۍ رامنځته شوې وه د خبري اجانس په خبره 4 کسان په دې پیښه کې ژوندي پاتې شوي وو دغه کسانو ژغورونکو ته ویلي چې یوه کښتۍ کې د 3 ماشومانو په ګډون 45 کسان سپاره ول د ژغورل شوو کسانو په حواله ویل شوي چې دا کښتۍ د تیونس له سیفیک څخه روانه وه خو 3 ساعته وروسته ډوبه شوه دا سیمه د کډوالو د بحران مرکز ګڼل کیږي ساحل ساتونکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي د جون په 14مه په یونان کې د کډوالو یو کښتۍ ډوبه شوې وه چې شاوخوا 750 کسان پکې سپاره ول په هغوی کې شاوخوا 300 کسان ډوب شوي ول چې ګڼ پاکستانیان هم پکې شامل وو او روسي خبر پاکستان د افغانستان په وړاندې راتلونکو سیالو ته خپل لوبډل اعلان کړه. د پاکستان کرکټ بورډ ادارې نن د اگست پر 9 د افغانستان په وړاندې راتلونکو یو ورځنیو سیالو ته خپل لوبډل اعلان کړه. کرکټ بورډ په دې تړاو یو اعلامیه خبره کړې او په کې ویلي د افغانستان په وړاندې به یې 48 کسیز لوبډل سریلانکا ته سفر کوي. ټاکل شوی چې افغانستان او پاکستان د اگست په 2 څلورشتمه او شپږشتمه نیټه په سریلانکا کې درې یو ورځنۍ سیالي ترسره کړي. دا د مشال اړې خبرونه. خبرونه مله مشال اړې واوریدل او کچر روان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون ترڅنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. د پاکستان وزیر اعظم وای ائتلافي حکومت په لنډ وخت کې سختو چیلنجونو مقابله وکړه. په پاکستان کې د نوي سرشمیرنې لاندې د عامو انتخاباتو پریکړې تاوده بحثونه راپارولې دي. سیاسي چارو پوهان دې ته څنګه ګوري؟
دوی به ووایي چې یاره مونږ خو هر څه په صحیح پرېښو، دا خو نگران حکومت وکړل، نو هغه د ولس سره د سترګو لګولو یاره ده چې دا انتخابي عمل دې د تاخیر ښکار شي.
د شمالي بلوچستان اودمنځو جرګې د پاکستان فوج مشر سره ملاقات کوونکو کسانو د جرمانه کولو فیصله کړې. خو د هغې جرګې یو مشر وایي په پېښور پوهنتون کې د بډي رشوتونو او د ښه حکومتدارۍ په اړه د غونډې حال درکو. د غونډې یو ګډونوال او ځوان وایي
پہلا سٹارٹ پد خپل ځان ناخلي خپل چکم پېشه د اغه سره ناانصافي کوي، اغه سره هر لیاس کې چکم دی کرپشن کوي، نو پہلا کرپشن خاتمه خپل ځان ناخلي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو ل مشال رادیو سره وسه. مشال اړیدا تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د قومي اسمبلی وروستۍ غونډې ته وینا هم وکړله او په پاکستان کې داسې رسنیو راپورونه ورکوي چې نن به حکومت او بلکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ولسمشر ته د اسمبلی د ماتولو یا تحلیل کولو سمري هم لیږي. په عین حال کې د نگران وزیر اعظم نوم هم مانی حتمی پریکړه نه ده شوی. په اسلام آباد کې سره باندې او د وروستۍ غونډې سره حال دی. په اسلام آباد کې د مشال اړیو خبریال او شنون کې تارخان صاحب را سره ټلیفون په کرخه. تارخان صاحب سړی مشه
جی روانه نستاسو.
تارخان صاحب نن ټول ورځ ممدا یو خبره کېدله چې د نگران حکومت او بلکې نگران وزیر اعظم بایلانیږي او موږ ووم کتل چې د قومي اسمبلی وروستۍ غونډه هم وشوه، وزیر اعظم ته خپله وینا هم وکړه. د ټول ورځ که موږ مجموعي توګه باندې راغون کو نو څنګه ګوري تاسو دې ته؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې وزیر اعظم شهباز شریف ویلی وو چې نن به دې یعنی د شورو پر ورځ به ولسمشر ته صدر ته د اسمبلی د ماتولو لپاره یو تجویز لیږي، نو تر اوسه پورې هغه کار نه دی شوی او لیکن دا ویل کیږي چې ممکن دا دغه کار وروسته وشي، نو هغه د بل انتظار کول غواړي. او بل نن داسې هم اول احتمال امکان وو چې وزیر اعظم په قومي اسمبلی کې چې کم د اپوزیشن مشر دی راجا ریاس هغه سره وویني او د نگران وزیر اعظم د نوم په اړه باندې هغه سره مشوره وکړي. لیکن وزیر اعظم نن چې کله قومي اسمبلی ته وینا کور نه غوي چې نن هغه ملاقات د سره ونه شو، البته سبا دوی چې ملاقات به کیږي، لیکن دوی چې د مشورو لپاره دوی سره اوس هم وخت شته. نو بهر یو خو دغه ته په انتظار چې کله د قومي اسمبلی د ماتولو لپاره صدر ته دیغه یو رسمن وینا کوي دغه ته په انتظار یې. او بل د نگران وزیر اعظم په اړه باندې په رسنیو کې مختلف نمونه راځي، لیکن تر اوسه پورې یو نوم محتمی شوی نه دی. او په خپل باندې وزیر اعظم تیره شپه یو ټلویزیونی مرکه کې دا ویلي تر اوسه پورې نمونه خوشته ځنې، لیکن په هغه باندې تر اوسه پورې فیصله او پریکړه نه ده شوی. نو بهرحال تاسو وزیر اعظم د وینا خبره وکړه، نو قومي اسمبلی کې خودنه هغه د خپلو شپاړسو میاشتو یو لاره معلومات ورکړل چې کوم مشکل وخت دوی ترلاسه کړ، حکومت هغه وخت کې مشکلات وو. او بیا د عمران خان په اړه باندې خبره وکړه چې دی خوشاله نه دی، د عمران خان په سزا باندې او نه شیرینی یا مټایي ویشل د لکه څنګه چې مخکې د ځنی رپورټونه وو چې کله عمران خان د دریو کالو د کیس سزا ورول شنو مسلم لیگ نون په لاهور کې نو بهرحال مټایي ویشل وی نو بهرحال اوس بو کتی چې سکیږي لیکن تر اوسه پورې د سه ډیر کلوې پر مستګونه نشته.
طاهر خان صاحب څنګه تاسو ویلی چې د عین مخی کده درې ورځې نه مخکې اسمبلی ماتیږي نو په نوی ورځو کې به انتخابات بیا کیږي او که په هغه ورځ باندې اسمبلی ماتیږي نو بیا د شپېتو ورځو وخت دی. په دې کې هم ډېر قانوني پیچیدګان مخې ته راغلي دي د سرشمیرنې په اړه باندې. نو څنګه ګوري دې حالاتو ته چې آیا نگران حکومت به خپل ټاکل شوی نیټې نه پسته هم کار کوي او کنه؟
ګوره دا په خپل باندې لکه د کورونو چارو وزیر رانا ثناء الله بیان ته بلاړ شو دوه ورځې وړاندې هغه وویل چې 2023 کال د انتخاباتو کال نه دی. دا هغه په خپل باندې معنی هم دا ده چې کوم هغه د قانون تر مخه اکتوبر په اخر کې یا د نومبر په اولنۍ هفته کې د انتخابات به چې وشي که اسمبلی مخکې ماتیږي نو بیا درو میاشتو کې او اسمبلی په وخت ماتیږي بیا دوه میاشتو کې نو که دغه ته وګورو نو دا دې کال کې انتخابات به چې وشي. خو لیکن اوس دې دا خبره کوي او تاسو درست اشاره وکړه چې دلته چې کوم د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډه شوې وه په هغې کې نوې مردم شماری د هغې منظوري ورکړې شوې وه او بیا داسې اوس امکان دی چې په هغې باندې د انتخابات وشي. نو که په هغې باندې انتخابات کیږي نو بیا خو نوې حلقه بندۍ به کیږي. نوې حلقه بندۍ بیا وخت غواړي. دلته چې کوم د انتخاباتو کمیشن پخوانی ځنې چارواکي وي چې هغه تقریبا درې نه څلور میاشتو پورې هغې لپاره وخت لګي. نو لکه داسې یو ګونګ غوندې یو مبهم غوندې حالت دی او اوس خدا سوچ او دا بحثونه کیږي چې ممکن د انتخابات پروانه میاشت کې پروان کال کې اونشي. لیکن بهرحال ځنې شیان ته په انتظار کول غواړي چې کله یو خدای اسمبلی کلماتیږي او بیا د انتخاباتو اعلان شي کمیشن کوي که نه کوي. ځکه تر اوسه پورې د چار طرفه یو واضح بیان نشته. نو له داسې یو
اسلام آباد مشال اڈیو خبریات او شنون کے طاہر خان صاحب چی د وزیر اعظم شہباز شریف د قومی اسمبلی د رستے غونډه ته د وینا او د نگران وزیر اعظم د نوم په اړه را سره تفصیلات شریکو په همدی موضوع کې پاتې کیږي. دور پټونه نور هم لرو په پاکستان کې تر دې وړاندې سوارلس وفاقی حکومتونه جوړ شي چې پکې زینو خپل 15 کلنۍ آئینی موده هم پوره کړی او زینی د ماشالله لګیدو په نتیجه کې تر وخت مخکې ختم شوی دی. د ماشالله لوی خبريال شانواز ترزی په خپل دی رپور کې د شهباز شریف د حکومت د کارکردګۍ جاج اخستی دی.
د پاکستان جمهوری تحریک حکومت په نن ختم شي چې ورسره به د پاکستان د 15 جمهوری حکومت موده هم سرته ورسي. په موجوده اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و اویا صدارتي آرډیننسونه راوړي وړې د پارلمان نه ځینې قانون سازیانې هم منظوره کړې دي. د پی ډی ایم په اتحاد کې د شاملو یوولسو ګوندونو حکومت په خپل 14 میاشتنی حکومت کې کوم میگا مانا غټ پروژه خونه دي شروع کړې. البته د سرکونو بجلی او ځینې نور نوي پروژکټونو پرانستي کړي. د پی ډی حکومت کوم صدارتي آرډیننس خونه دي راوړي وړي د اتیا او نزیات قانون سازیانی کړي. د پاکستان تحریک انصاف او د پی ډی ایم د اتحادي حکومت په دوران د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په ځینو خبرو په دواړو حکومتونو ټکونه هم کړي. مشال ریډیو د اګست په نهمه د محسن داوړ نو پوښتل د پی ډی ایم د واک په وخت کوم رقم لنجمنې قانون سازیانی شوي.
خدانه په کوم دا قانونو دا پہلا دی بدل کو او بیا د یو سو وجوهاتو د پاره مخصوص ایجنډې د پاره دی صدر شرط په زور لګلو. بیا چونکی صدر شرمین بیا قائم مقام صدرین هغه باندې هغه اورډیننس جاری کو. خو هغه نه هم زیاته خطرناکه خبره دا اوس د تور د مخ کې هغه سیکریټ سروسز اکټ کې چې کوم ترمیم وکړل هغه له نورم زیاته هغه سکوپ چې کوم هغه ولا سیوا کو چې موږ دا ګڼل چې مثال لا زیاتې دي او مطلب پدې کې چې کوم د فوج د خپل د حدودو نه زیات اوسي او مطلب عام سیویل خلکو دي ټرایل نشي کولای. نو دې کې خو هغه له نورم اختیار سیوا کو او دا اختیار لدی یو پروټیکشن قانوني ورکړی دی.
د محسن داوود په خبره چې کومه ښه قانون سازي شوې ده هغه دا چې د سزا موت او یا د مرګ د سزا په قانون کې ترمیم شوی او بل دا چې د خلکو د غیبونکو ضد هم قانون جوړ شو چې هغه قانون د ځکه بیا د تنقید لاندې راوست چې پکې ویل شوي که یو څوک په خفیه ادارو یا سیکورټي ادارو تور لګوي چې ګنه د دوی یې څوک غیب کړي او دغه تور ثابت نه شو بیا به درخواست ورکوونکي ته سزا ملاویږي. دغه قانون واپس شوی د کراچی پوهنتون د صحافت د څانګې پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډي ته وویل د تحریک انصاف حکومت په وخت کې معیشت په کوم خراب اړخ روان شو د پی ڈی ایم حکومت هغه ټیک هوک حضور ملکی وګړي ته ورک باید داسې نه وکړي. ایم ایف شرطونه ومنل په ځای د دې چې دوی حکومتي خرڅونه کم کړی وي دفاعي او نور خرڅونه هم کم کړی وي ځکه د معیشت حالات خرابېږي او هوارې په نظر خو ناراضي دوی دومره غټه کابینه جوړه کړه ټیکسونه راغونډول پکارو د بیوروکراسۍ خرڅونه هم کمول پکارو. وزنده وړ مشادرې روزه هم ویل دي هغه وخت چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت خپل سیاسي مخالفین جیلونو ته چول یا ور باندې بې ځایه مقدمې کولې او یا که اوس وختونه کې پی ڈی ایم اتحادي حکومت د تحریک انصاف په کارکوونکو کوم رقم زور زبردستی کوي د یې مخالفت کړی ځکه دې سره عوامي او سیاسي کرکه سیوا کیږي. صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل د دواړو حکومتونو وزیرانو کوشش کړی چې دوی خپل درنه او د مخالف ګوندونو سپکاوی او معیشت ته پاملرنه کما کړي.
یو الائنس د پاکستان کې سرکاري خلق سو اسټابلیشمنت خلق وو هغه عمران خان سره نو هغه بس د هغه ایجنډا دا و چې تاسو د نور لو بد وینئ عمران خان به اړه مخه لبره ځی کنه نو هغه سره دغه نواسه پروګرام نو موجوده حکومت چې کوم د پی ڈی ایم چې دا کوم اتحاد دی دې ته چې تاسو وګورئ نو دا په عمران خان باندې ځکه فوکس کوي چې دوی تر اوسه پورې صدا څه شی نه دی کړی چې دوی خلکو ته اوخی چې وګوره مونږ دا چلو نو دا ټول د ولس په ګټه باندې کار هم ځکه نه کیږي.
پاکستان تحریک انصاف حکومت په نام اپریل 2022 کې ختم شو. په دغه ورځ د پی ڈی ایم لخوا د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ضد د بی باوري تحریک کامیاب شو. په 11 اپریل شهباز شریف د زیات رای وخصتو سره وزیر اعظم وټاکل شو ولی په 6 اپریل د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ کامیاب شو. راجا ریاض د اپوزیشن لیډر په څوکۍ ګمارل شو. هم بو شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
پوم دی موضوع کې پاتې کېږو. د تیر خالی په ورځ د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې د نوي سرشمیرنې د منظورۍ او د نوي سرشمیرنې له مخې د را روانو انتخاباتو د کولو د منظورۍ روسو داسې ښکاري چې راتلونکي ټول ټاکنې به تر ټاکل شوي وخت وځنډیږي. که اسمبلی د اگست په 12 له مخې ماتیږي نو د عین له مخې باید انتخابات په نوي ورځو کې وشي. خو د پاکستان دفاع او داخله چارو وزیرانو ویلي چې ښایي انتخابات تر ټاکلي مودې زیات وخت واخلي او دا ځکه چې د 2023 کال د ډیجیټل سرشمیرنې په بنیاد باندې انتخابات کیږي او د دې لپاره به نوي حلقه بندیان کیږي. انتخاباتي کمیشن ویلي ول چې نوي حلقه بندۍ به له 4 څخه 6 میاشتې وخت واخلي. نور تفصیل د غلام غوس په دې رپورت کې.
د تیر خالی په ورځ د نوي سرشمیرنې لاندې د را روانو عامه انتخاباتو د کولو په اړه د شریکو ګټو د شورا د دې فیصلې وروسته وفاقي وزیر رانا ثناء الله او د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو چې اوس به د ټاکنو کمیشن ته د نوي سرشمیرنې لاندې نوي حلقه بندیانې کول وي او په دې آئینی عمل به تر 4 میاشتو پورې وخت لګي. په پیښور کې د خبریال او شینن کې ارشد عزیز ملک نمی د نوي حلقه بندیانو کولو په وجه د را روانو عامو انتخاباتو د ځنډیدلو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې د دې عمل بیلابیلې مرحلې وي نو ځکه په دې باندې کم نه کم د 4 میاشتو پورې وخت لګي او هم په دې وجه په را روانو 3 میاشتو کې د نوي عام انتخاباتو کېدل په نظر نه راځي.
چې 4 میاشتې هغوی دا خپل دا کار ختموي نو کم از کم بیا الیکشن چې کوي نو 2 میاشتې هغه دپاره پکاري کم سے کم نو دا 6 میاشتې شوې نو 6 میاشتو ټایم دی ته پکاري چې دوی دا ټول پروسس کمپلیټ کړي. الیکشن کمیشن دا وایي چې موږ ډېر زور مولګو نو دا 4 میاشتو ولې چې هغه حلقه بندیان کوي بیا هغه نه پس اناؤنسمنټ کوي بیا هغه باندې اعتراضات راځي بیا هغه اعتراضات باندې دوباره د دې کم دی سماعت کیږي دن نه خالی حلقه بندیان چینج به کوي یو آبادی به اخوا لاړ چې بل بده خوا راشي خو سیټونه به کمول زیاتول کار چې کم دی هغه آئینی ترمیم نه بغیر نه کیږي هغه د پارا قومی اسمبلی نه به تبدیل منظور ہے.
په پیښور کې د خبریال او شینون کې لحاظ علی نه می پوښتنه وکړه چې ولې موجوده وفاقي حکومت د خپل حکومت په اخیرانو ورځو کې د نوي مردون شمارۍ لاندې د عامو انتخاباتو کولو منظوري ورکړه او دا منظوري دوی تر دې وړاندې ولې نه ورکوله. نو هغه په جواب کې وویل چې موجوده حکومت کې شامل وندونه زر انتخاباتو ته تیار نه دي، نو ځکه دوی غواړي چې د نوي حلقه بندیانو د عمل د لارې را روان عام انتخابات د څه وخت لپاره د ځن ښکار کړي.
وفاقی حکومت په یو داسې وخت کې چې خپل د مشترکه مفادات د کونسل په اخیری اجلاس کې د مردم شماری نوټیفای کړله، د هغې منظوري ورکړله، نو د هغې د لاسه دا یره څرګندېږي چې د نوې مردم شمارۍ لاندې به د قومي او د صوبایي اسمبلۍ انتخابات کېږي، د هغې د پاره به نوې حلقه بندي کېږي او دا عمل تقریبا د راتلونکي کال د فروری یا مارچ پورې تللی شي. دا ځکه کېږي چې راتلونکي کم نگران حکومت راشي نو هغه به د ګرانۍ یو نوې لړۍ راولي. نو د خلکو نه د یېرې دپاره دوی وایي چې پنځه شپږ میاشتو کې به د بجلی قیمت تقریبا د اتیا روپو پورې فی یونټ پورې رسېدلی، د تیلو قیمت به درې نیم څلور سوو ته رسېدلی. نو دا هغه سیزونه دي چې د هغې د لاسه به د ګرانۍ نوې لړۍ راځي. نو دوی به ووایي چې یاره مونږ خو هر څه په صحیح پرېښو، دا خو نگران حکومت وکړل. نو هغه د اولس سره د سترګو لګولو یاره ده چې دا انتخابي عمل دی د تاخیر ښکار شي.
د تیر خالی په ورځ د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مشترکه مفاداتو د کونسل د ونډې وروستو د خبرې شوې خبر پاڼې تر مخه د 2023 د نوي سرشمیرنې تر مخه د پاکستان ټوله آبادی یا د وګړو شمیره 201.5 میلیونه ده او تیرو شپږو کلونو کې د پاکستان د وګړو په شمیره کې د 3.5 کروڑ نفوسو اضافه شوې ده. د دغه اجلاس وروسته د الیکشن کمیشن سیکرټری عمر حمید په اسلام آباد کې ځینو پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د دې نوې سرشمیرنې د منظورۍ وروسته به اوس نوې حلقه بندیانې کول وي او د دې پروسې د مکمل کولو لپاره تر څلورو میاشتو پورې وخت پکار دی، خو تر دې دمه الیکشن کمیشن د نوې حلقه بندیانو عمل نه دی شروع کړی او نو وفاقي حکومت په دې اړه الیکشن کمیشن ته نوټیفیکیشن جاری کړی دی. خو د داخله چارو وزیر رانا ثناء الله په دغه اړه د جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې په مرکز کې د راتلونکي نگران حکومت د سوري لاندې به الیکشن کمیشن د نوې حلقه بندیانو عمل ترسره کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال لوی تاسو غوږی په کمی سملې کې په حکومتي اتحاد کې شامل د دوه ګوندونو غړو د ترهګری او افغان پالیسۍ په سر په یو بل سخت نیوکې کړې دي. له وزیرستان د قومي سملې غړي او د قومي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ په هیواد او په ځانګړې توګه په قبایلي ضلعو کې د ترهګری د پیښو په تړاو پر ریاست او په هغه خلکو سخت تنقیدونه وکړل چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ خوشحالي څرګنده کړې وه. په ځواب کې د جمعیت العلماء اسلام افی غړي او وفاقي وزیر مفتی اسد محمود د په قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو په ملاتړ تورن کړو. نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې په خپل الوداعي تقریر کې د حکومتي اتحاد غړي او د قومي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوډ په 8 اگست وویل چې د ترهګري یو نړیواله ستونزه ده او د قبایلي سیمو خلک ترهګر نه بلکې د ترهګرۍ ښکار دي. د پخپلو دونو اتحادیانو هم نیوکه وکړې او وی ویل تړون نپس په دې سیمه کې یو نوی جنگ شروع شو. د دوه تړون د لرې د افغانستان د ریاست شناخت ورک شو او طالبان پر مسلط کړل شول. بیا د خبرو اترو په نوم د خیبر پختونخوا او بلوچستان په سیمو کې طالبان آباد کړل شول. د ریاست په توګه موږ په دې ټوله لوبه کې سهولت کاری وکړه. هغه ټول خلک د دې ترګرۍ مسؤلین دي چې په افغانستان کې د طالبانو پر اتک خوشحالي کوله. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د افغانستان خوره د بل هیواد د امنیت په خلاف د کارولو اجازه نه ورکوي. دوی وویل چې پاکستان باید د خپل امنیتي وضعیت سره دقیق چلند وکړي او حل یې په کور کې ولټوي. دوی وویل چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې په بیلابیلو عملیاتو کې 48 پاکستانی داعشیان وژل شوي دي. د محسن دوړ د خبرو په ځواب کې وفاقي وزیر او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان زوی مفتی اسد محمود وویل د طالبانو د واکمنۍ نه وړاندې د ترګرۍ د پیښو ذمهوار څوک دي. په پېښور کې د قبایلو جرګې د پوځ د مشر په موجودګۍ کې وړاندیز وکړ چې پاکستان او افغانستان باید د داسې پیښو په ضد په ګډه یوه پالیسي خپله کړي، ځکه چې دواړه ملکونه د داسې پیښو قربانیان دي. د دواړو ګوندونو ترمنځ د ترګرۍ او افغان پالیسۍ په سر د اختلاف په اړه تجزیه‌نگار ډاکټر عرفان اشرف مشال رډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې په 9 اگست وویل
فارزم شدہ فاٹا کے جی وائی سکم دا اغا جانتا کمپالا گروپنا یا گندونا ڈیر لوئے خطر گنی، نو یقیناً دا یو سیاسی رقابت ہم دا خوبل طرف تکتا سو گوری دا عسکریت سر ہم تعلق دا پدسی مکے سکم پی ٹی ایم دا سکم سرا دا محسن داوڑ ہم یو تعلق پاتے شوی دا آغی ہمیشہ دا پختنو پسیما بنے دا ترخگری مزامت کئی بل طرف تا کمونگ گورو دا پورا پروجیکٹ سکم دا طالبانیزیشن دا او پا دے کے مونگ گورو سا زیاد تر غڑی سکم دی دا دی تعلق جی وائی ایف سرو
دی داونه ورده چې د جمعیت علما اسلام نه علاوه د پاکستان نور غوندونو هم په خاصه توګه موجوده حکمران غوند مسلم لیگ نون په افغانستان کې د طالبانو واک تر لاسه کولو هرکلی کړی و. اوس دغه غوندونه تور لګوي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې په امنیتي ځواکونو او خلکو حمله کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو خوږی ده. شمالي بلوچستان اوتمنځو جرګې د پاکستان فوج مشر سره ملاقات کوونکو کسانو د جرمانی کولو فیصله کړې ده. دا اگست پر 9 نیټه د شمالي بلوچستان ځینو مشرانو په پیښور کې جرنال عاصم منیر سره لیدلی ول. خو د اوتمنځي جرګې پرون فیصله وکړه چې په ملاقات کې شامل کسان به وغواړي او ورسخه به جرمانه غواړي. خو په ملاقات کې شامل یو مشر ملک خان مرجان مشال وړي ته ویل چې دوی د قبایلي سیمو د ګټو لپاره د فوج له مشر سره ملاقات کړی دی. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
رزمکه د اوتمنځایو جرګې مشرانو د شمالي وزیرستان هغه مشرانو باندې جرمانه لګولې کم چې د اگست په 9 د پاکستان فوج مشر جنرال عاصم منیر سره د قبایلي سیمو مشرانو جرګه کې ګډون کړي. اوتمنځای جرګې مشران وایي چې دوی اعلان کړی و چې تر څو جرګه روانه وي پریکړې یې نه وي شوې او غوښتنه یې پوره نه وي تر هغې به مشران د حکومتي او فوجي مشرانو سره ملاقات او جرګې نه کړي. یادې جرګې شمالي وزیرستان ماشومانو ته د پولیو ساسکو په ورکولو هم بندیز لګولې. د جرګې مشر چیف اف اوتمنځای ملک نصر الله وزیر پرون جرګه ته خپل وینا کې وویل چې کم مشران چې د فوج مشر جرګه ته تللي 500,000 جرمانه به ترې اخلي او سیمه کې د پولیو ساسکو مهم بندیز اعلان کوي. د اگست په 9 د فوج مشر عاصم منیر د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو له مشرانو سره جرګه کړې وه. نوموړي ویلي ول چې وسلوال تر هګر بریدونو زیاتولو سره غواړي چې د جوړ جاړي لپاره د مذاکراتو بهیر بیا پیل شي، خو د دوی سره یوازې دا لار پاتې چې ریاست واک او اختیار ومني. که داسې نه کوي نو له منځه به یوړل شي. یاد جرګه کې ګډونوال د شمالي وزیرستان قبایلي مشر ملک خان مرجان نامو چې وپوښتل چې اوتمنځای مشرانو خو ورباندې جرمانه لګولې، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ټولو قبایلو خبره کړې. د قبایلي زیلو راتلونکو د خیر لپاره جرګه ته تللي ول. اوتمنځای مشران په کم قانون جرمانه پې لګوي. ماشومانو ته پولیو ساسکو ورکولو بندیز به کمه ګټه راوړي. نوموړي وویل د جرګې دغه پریکړه خو خپل ماشومان ته ناروغۍ خولې ته وروړي. اختیار نه کوي بیا دا خپل غلطه واپس کو. اطلاعات شته او اختیار رزمکه د ټولو اتمانځایو جرګه د سونی نه روانه ده چې د مشرانو په وینا تر دې دمه یې ټولې پرېکړې نه دي کړې. خو د مشرانو په وینا تر څو چې جرګه پای ته نه وي رسېدلې مشران به حکومت سره ناستې او جرګې نه کړي. د غلطه کچا څوک ووژلو شل لکه جرمانه به ترې اخلي. مشرانو ویلي چې امن د حکومت ذمواري ده، په سیمه کې د امن ټینګ کړي یا د جرګه لا هم دوام لري خو لا یې بشپړه پرېکړو اعلان نه دی کړی. حکومت د یادې جرګې او د هغوی پرېکړو په اړه څه نه دي ویلي او نه هم جرګې تر دې دمه د حکومت کمې غوښتنې په ډاګه کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د روانې کړې نمایي برخې ته راورسېدو. تاسو به د خبرونو لنډیز وایو. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د دوی حکومت په لنډ وخت کې له سترو چیلنجونو او مشکلاتو سره مخامخ شوی. شهباز شریف نن د اګست پر 9 د قومي اسمبلی اخري غونډې ته په وینا کې ویل چې د 2022 کال د اپریل په 11 ایوان پر اعتماد وکړ او ائتلافي حکومت د پاتو شو ستونزو سخته مقابله وکړه. د دې مخکې شهباز شریف نن په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې اخري غونډې مشري هم وکړه. نوموړي ویلي چې د سختو چیلنجونو باوجود ټولو سیاسي قوتونو په یو ځای د جمهوري نظام دفاع وکړه. چارواکي وایي چې د بلوچستان په دریو سیمو کوټه، ژوب او قلات کې په حملو او په نخته کې دوه سرتیرو او درې مشکوک وسلوال وژل شوي او یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. ناقانونه بلتون پالي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د کوټې او قلات د حملو ذمواري منلې ده. دا خبر په خنخوا په باجوړ کې د اف سی زواک پر غاړي په بریټ کې یو سرتیری ژوبل شوی دی. د باجوړ د پولیسو یو چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرل له کبله د نوم نه خودو په شرط مشال لیتوبل چې د چبرید د اګست پر 9 مازیګر شاوخوا 4 بجې د باجوړ په لورو خلوځو کې شوی دی. د حمله ذمہواری چا نه منلې. په مرکزی روم سمندرګي کې د یو کښتۍ ډوبېدو لکبله یو سلبخ کډوال مړ شو دي. انسا خبري اجنس د اګست پر 9 راپور ورکړ چې دا پیښه تیرونه رامسته شوې وه. د خبري اجنس په خبره څلور کسان په دې پیښه کې ژوندۍ پاتې شوي وو. او پاکستان د افغانستان په وړاندې راتلونکو سیالو ته خپل لوبډله اعلان کړه. د پاکستان کرکټ بورډ نن د اګست پر 9 د افغانستان په وړاندې راتلونکو یو ورځنیو سیالو ته خپل لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې افغانستان او پاکستان د اګست پر 2 4 او 6 نیټه په سریلانکا کې درې یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د خبرونو لنډیز مو واوریدلو. ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په پکتیا ولایت کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا سباندې 9000 کسانو ته د لنډمهاله کار زمينه برابر شوې ده. د دې پروژې کارګر د خپل سیمو په ویالو، کاریزونو او سربندونو کې کار کوي او یوازې د یو وار لپاره دوی ته $100 معاش په پام کې نیول شوی دی. قسم د پکتیا اوسیدونکو د دې پروژې په پیل خوخي سرګندوي خو له نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی لپاره د دایمي کار زمینی ور برابر کړي. نور تفصیل له نجیب الله خیل پتی رپورت کړو.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او دریو ولسوالیو زرمت، احمد ابا او سید کرم کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا څه باندې 9000 کسان د لنډ مهال لپاره په کار ګمارل شوي دي. دا کسان چې ورځې 8 ساعته د خپل سیمو په لختیو، ویالو، کاریزونو او سربندونو کې کار کوي د ورځې $15 مزد ورته په پام کې نیول شوی دی. سره له دې چې د کار دا پروګرام یوازې د 6 ورځو لپاره دی، خو بیا هم د دې برنامې کارګر په دې خوښ دی چې په دې پیسو به هغه د خپلو کورنیو ضروري اړتیاوې ترسره کړي. د زرمت د سهاک اوسیدونکو عبدالمالک مشال راډیو ته وویل
الحمدلله چې دا رقم پروژې موږ ته شروع شي برمل کړل څو خپل وطن هم ده، هم ثواب هم خرمه. پین نفر ته راځي $15 ورکوي. الحمدلله دا ټول خلک په کار لګیا، دا ټول راځي دي، دا ټول خلک چې دلته چویني دا ټول موږ سره خوشاله دي.
هغه کسان چې یاد مؤسسه په کار بوخ کړي خوخت دی وای په خوای هیڅ ډول بوختیا نه درلوده او ټول ورځي لایا تیروله. د یاد سیم یو بل کارګر آدم خان وای
مخکې به چې کول مخکې به کاري وسره کار روزګار نو سره دلته لیک دیاري کړی تل کار کړی دا کړی. دې خلکو وجد ډیر سره خراب وو. شکر الحمدلله دا لګیا دي ټول خلک لګیا دي مصرف غواړي د خلکو لږ استراز به له سره خسي کار به لږ روان شي.
د پکتیا د زرمات یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي تر څو چې په دې هیواد کې بنسټیزې پروژې پلي نه شي د لنډمهاله پروژو سره د خلکو په ژوند کې اساسي بدلون نه راځي. ګل محمد وفات هم چې په دې برنامه کې د کار زمینه برابره شوي وایي
دلته باید داسې بنسټیز کارونه وسي چې بندونه جوړ شي شی جوړ شي مطلب پوه شي چې وخته پورې خو دوام وکړي دا اوس بېرته مطلب لس منټه پنځلس ورځې باران وسي دا شی راډکیږي نو بې پایدې رسي دا مونږ به مزدوري پنځه ورځې خو آینده مطلب دا نه لري. داسې یو کار باید وسي چې مقصد هغه آینده د قوم ته د خلکو ته د ولس د خدمت ته مطلب یو کار وسي.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین خلکو لپاره د کاري زمینو په خوا کې دا ډول پروژې د کرنې د پرمختیا په برخه کې هم ګټورې بولي. د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید وایي
د مونږ غوښتنه له مستاته نه ده چې هغه په پکتیا ولایت ته ډېره زیاته توجه وکړي ځکه پکتیا ولایت اطرافي سیمې چې دي خړونه سیلابونه ډېر زیات کې راوځي که چېرته دغو ترینچونو ته توجه وسي او د استنادي دیوالونو ته توجه وسي همدارقم ته زراعتي پټیو د سیلابونو نه مخنیوی وسي نو بیا به د کانانو دپاره همدارقم ته د ولسونو دپاره لویه لاسته راوړنه وي.
یاد دې وي د پکتیا په مرکز او درې ولسوالیو همدارنګه لسو نورو ولایتونو کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې لخوا خلکو لپاره داسې مهال لنډمهاله پروژې پیل شوي چې په ټوله کې د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د افغانستان ډیری خلک او ځوانان دایمي کار او بوختیا نه لري.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې اونیزه خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو.
مشال لوی تاسې غوږی د بلوچستان د وکیلانو اتحادی پرم په کوټه کې د هغو سلور پنځوس وکیلانو د وجنې ومتلین ول مانځه چې په 2014 کال کې وژل شوي ول. په دې اړه په کوټه کې شوې غونډه کې د بلوچستان په ګډون د خیبر پختونخوا او سند وکیلانو او مدني فعالانو هم ګډون کړی وو. د هغه برید ذمہواری داعش وسلوالې ډلې او له تحریک طالبان پاکستان څخه بیلې شوې جماعت الاحرار وسلوالې ډلې منلې وه. نور تفصیل د یوترین په دې رپورت کې وو.
په دې دستور کې د بلوچستان په ګډون د سند پنجاب او خیبر پښتونخوا څخه د وکیلانو ډیری مشرانو هم ګډون درلودي و دستور ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې د اګست د اتمې پیښې په اړه د سپریم کورټ د جسټیس قاضي فایزي صاحب په مشرتابه کې جوړ شوی عدالتي کمیشن په رپورټ باندې که په سمه توګه عمل شوی وای نو نن به په ملک کې د امنیت وضع ټینګه وای. په دې ترڅ کې نور حال د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر ایوب ترین اډوکیټ سپداس ټوکو کې راته راکړي
دا تر اوسه واقع خو مخامخ د شهرګردي واقع و چې یو خودکش را لیز بوجو یو ملګری شهید کی بیا دغه باندې مزګر وکیلان را لوت نو په سیول هسپتال کې دغه د یاد ته پاره یا دغه د شتین د پاره ولرالو په کوټه کې څو وکیلانو دغه د راپټه سلو نو بیا هغه کې یو جامري درالو چې پر هغه باندې خودکش وکړه پر دغه وکیلان باندې کومه په خیال د تاریخ په پاړو کې دا یو واقع د داسې دغه یو چې د یو الیټ کلاس سره چې د یو اعلی تعلیم یافته چې د خلکو د حقوق د پاره جنگیږي د ظالم سره جنگیږي د حق خبره کوي دا غو صفایا او وکلا او ډیر غټه نقصان دې سوسایټي غو کوي او خلک ته دا پیغام ورکوي د دنیا دا پیغام ورکوي چې خلک په دې شان باندې نه دغه کیږي موږ به اروخ ولاړیو د حق اواز په توکو
پر دې محل وینا کوم کو دا خبره هم تکرار کړه چې په ملک کې به د آئین او جمهوریت د بالادستی په خاطر خپل هلې ځلې روانې وساتي. په دې اړه د سند صوبې د وکیلانو د اتحادې پخوانی مشر سلاودین کنداپور و مشالیډو ته وویل دوی به و هیچ چاته د دې اجازه ورنه کړي چې هغه د بلوچستان پر شتمنۍ باندې قبضه وکړي.
د بلوچستان په وسایلو چې کوي قبضه دي دا هغه خلاف خبره کوي او دا چې کوم پکې لیډران پکې مړ شوي نو دا ټول هغه لیډران دي چې دغه به دا بالکل په بهادری سره او جرأت سره دا خبره کوله لیکن د دغه جواب چې چکم دو تبلو شو پاغه کې زیات طاقت رالو او پاغه طاقت کې خلک چکم دي او زیات خبره کوي ولې چې اوس ګوره مسائل دادي د گوادر یونیورسيټي لاهور کې سبب اداسي چکم دي د بلوچستان هډ کوارټر لاهوري نو دا خبره چکم دي دا خبره دي چې د بلوچستان خلک چکم دي هغه د امن جمهوریت د اقتصادي ترقی او د اقتصادي چکم اعمال دي داغو مالک جوړېدل غواړي
دلته پښتنه د هم د چکله وکاله وړاندې د پېښه رامنځته سوې و نو دا هغه ورسته د بلوچستان حکومت او د اسلام آباد لخوا د یادو وکیلانو د کورنۍ سره د مرستو لپاره چکم اعلانونه سوي وو پراغه تر کومه ځایه عمل سوی دی په دې اړه به غوږ شو د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې و مشر منیر کاکړ ایډوکیټ ته
په دا معامله کې چې د صوبایي ګورمنټ له موږ سره بالکل تر حد زیاته کوپریشن کړی دی صوبایي ګورمنټ بالکل د شهیدانو د بچیانو وکیلان شهیدان شوي د هغو د بچیانو لپاره 50 کروڑ روپۍ راکړي وي هغه موږ له 2% انویسټ کړي دي د هغه د انویسټمنټ سیډ منی چې راځي دا وخت 43 بچیان د شهیدانو بچیان چې په مختلفو شوشو سکولو کې چې هغه ته ورنږدې دي کله کانوینټ چې دي کله سیټي کوچې دی ګلاور ګرامر چې په دارنګ سکولو کې هغه داخل نه او داغه د سکول پیس وو د وردی پیس وو د کتابو پیس راغ زای زمو جوړ کوو ګورمټه بلوچستان د مشر یو بل کو اپریشن هم کړی دی خاص کر د وکیلانو سکل ډیولپمنټ د بار چې د بندي دی کله په یورپ په یو کې چې سبقونه وي ته وسه پوری موږ نو نه سرپان په هغه مت کې اسولې دي هغه للم او پی ایچ ډی کې او شپږ الفان وس رواني سلیکشن شوی دی
بل بل ته د بلوچستان علاوه زیر میر او د قدوس پزنجو هم پر دې خبره اطمینان ښکاره کړی دی چې په یاد خنړی او د ترګری پیش کی تورن ټوله کردارونه د منسخه وړي دي په کوټ کې د اگست په 8 نیټه په جاري سوي یو پیغام کې اعلی وزیر زیاته کړې ده چې په یاد پیش کې د وزل سو وکیلانو د کمی د پوره کولو په خاطر د رضوان وکیلانې د لوړو زده کړو لپاره و بارني هوادو ته په سکالرشپ لیږدولې دي بل پلو ته د باز محمد کاکړ شهید فاونډیشن تر سوري لاندې هم یو دستوره وسوه په کوم کې چې د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ تر څنګ ډیری سیاسي او مذهبي مشرانو د 8 اگست د پیشي او د هغه پر زیان باندې په تفصیل سره خبري وکړي دا ډول د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې پر جوړ سوې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي مولانا محمود خان شیرانی او جان محمد بولیدی هم ویناوې کړې دي په دوی کې زیاتره وینا کوونکو پر حکومت او ملکی ادارو زور کړی دي چې هغه دي د ملک د ترقی او خوشحالۍ په خاطر پر نېشنل اکشن پلان باندې عمل یقیني وګرځوي
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې مشال ریډیو تاسو غواګي د پاکستان په سیمه صوبه کې مشت هندوان اتور پوری کوي چې د دوی کم عمره جنې په زور تختبل کیږي مذهب پرې بدلول کیږي او واده کیږي هندوان او په دې لړکی پروند اگست پر 8 په کراچۍ پرسلب مخې ته مظاهره هم وکړه او له حکومت یې د دې بهیر د بدلولو غوښتنه وکړه خو د سند صوبې اقلیتي اچارو وزیر گیان چند د اگست پر 8 په سند اسمبلی کې د یوې پښتنې په ځواب کې ویل چې په صوبه کې هندو بین جنو د تختونو او ودونو پیښې کیږي خو د دې شمیر ډېر کم دی تفصیل د کراچۍ نه نیاز علی خان راکوي
د اگست په 8 په کراچۍ کې د پریس کلب نه بهر په ګڼ شمیر کې هندوانو احتجاجي مظاهره وکړه احتجاج کوونکو ویل د سند په بیلابیلو سیمو کې د هندو انجنونو تختول او په زور مذهب بدلول او ودونو پیخي زیاتی شوې دي د یادی مظاهره په وخت د احتجاج کوونکو یو مشر اتیرن ساجن میکواری مشال لیډیو ته وویل په سند صوبه کې د دوی جنک کئی پزور تختول کیگی او پزوری مذهب بدلول کیگی نو زکانن احتجاج تا راوتھلی دی
ہمارے ہاں لڑکیوں کے جو کم سن بچیاں ہیں ان کا جو اغوا ہوتا ہے
دی وائی زمون کم عمرہ انجنا تختول کیگی دا یو لوی مسئلہ دا بیا د دې سره هر روز زمون خلق وجل کیگی د چا پکور حملی کیگی پ کاروبار حملی کیگی کاروبار تا زیان اڑول کیگی او دڑکی ورکول کیگی او دا هر سو د معمول پچیر کیگی
بن گئے
اتیرن سجن مگواری زیاته کړي چې پسند کې می زیاتره هندوان غریبان دي، بیا هم دوتا دړکې ورکول کیږي او زرور خلکو لخوا د دوی پسمکو او په تیار پسلونو قبضه کیږي. بلخوا د سن حکومت د هندوانو د تازه احتجاج پاړه سندي ویلي. د سن د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن سره مو د تماس نیولو هڅه وکړه خو د نوموړي سره مو خبرې ونه شوې. بلخوا د سن صوبې اقلیتي چارو وزیر کیان چند د اګست په ومه پسند لیکي د وی پختنی په جواب کې ویلی وو په اسن صبح کې هندوانو انجنونو د تختونی او د ودونو پیخي کېږي خو ډېر کم دي او بیا ځنې پیخي چې په ټولنیزو رسنیو مخه ترازی حقیقت پکې نوي. نو موري زیاته کړي چې په اسن صبح کې د هندوانو او ټولو اقلیتونو جن خوندي دي. د یادې مظاهره یو ګډونوال پرکاش مګواری مشال لیډیو ته ویل په پاکستان کې د جبري مذهب د بدلولو د مخنیوي لپاره قانون نشته، باید چې قانون جوړ کړی شي.
اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے اس کے جو 18 سال سے کم بچی ہے.
دیوائی ددی لپارا قانون جوړول پکار دی چې د اتلسو کلونو نه کم عمر انجلیدا کم از کم د حقی مذهب خود نه بدلول کیږي، ولی چې هغه ته خو د هیڅ پاړه ټیک معلومات نه وي، هغه خود خپل مذهب پاړه هم ټیک معلومات نه لري، نو هغه د بلچا مذهب څنګه خپلول شي
اور کا مذهب وو کیسے اپنا سکتی ہے.
نو موڑی زیاته کړي چې د مدیر حسی پسند کې زمون پیغلی او ماشومان انجونو سره د ظلم روان دي. د سن حکومت د اتلسو کلونو نه د کم عمر هلکانو او انجنونو مذهب بدلول غیر قانوني ګرځول لپاره په 2014 کال کې سنی سملی کې د اقلیتونو د تحفظ بل منظور کړی وو، خو تر اوسه دغه قانون نه دی جوړ شوی. په پاکستان کې هندوان، عیسایان او سکان له کلونو راهسي په زور د ودونو او دین بدلولو لپیخو شکایتونه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان تر مخه د دې پیخو لوجه ګڼ لګکې هند او نورو هیوادونو ته په کډو کولو مجبوره شوې دي. پاکستان کې د اقلیتونو او په ځانګړي ډول د هند لګکیو د جنکو تختولو او په زور د مسلمانولو او ودونو د پیښو خبرونه اکثر په سن صبح کې مخې ته راځي. د روان کال د جنوري په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو پاکستان کې د مذهبي لګکیو سره تعلق لرونکو جنکو په زور د ودونو کولو او د مذهب بدلولو په پیښو اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان نه په سمدستي توګه د دغه پیښو د مخنیوي او د انصاف ورکولو غوښتنه کړې ده. پاکستان تل دا دریځ پور کړی چې په پاکستان کې اقلیتونه خوندي دي او په زور د مذهب بدلولو دومره پیښ نه کیږي څومره چې خودلې کیږي، او بیا د مذهب بدلولو او په زور د ودونو کولو پر راپور شوي پیښو کې بیا هندوانو انجنونو په عدالتونو کې منلي چې په خپل خوښه مذهب بدل کړي او ودونه یې کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا.
مشال رادیو تاسې غوږی د رڼو معلوماتو نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د رشوتونو او خ حکومتداري په اړه د پیښور پونتون د زده کوونکو لپاره یو غونډه جوړه کړې وه. دوی ته د هغو قانونو په اړه معلومات ورکړل شول چې پکې د غلطو کارونو د مخنیوي لپاره جوړ شوي دي. د دې ادارې مشر لوی ویل چې باید نوې نسل له قانونو څخه په خبرېدو سره هغوی د ولس او د هیواد په ګټه استعمال کړي. تفصیل له پیښوره عظمت علي اشاره کوي.
دا اگست په تما پیښور کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د رڼو معلوماتو خپرولو نړیوال ادارې لخوا ځوانانو ته د ښه حکومتي عملداري او د بډو رشوتونو د مخنیوي په اړه د پوهاوی ورکولو یو ورځنی سیمینار تابع کړو چې پکې د پوهنتون زده کوونکو، وکیلانو، سیاستوالو، د بډو رشوتونو د مخنیوي ادارو او عام ولس هم ګډون وکړو. د انتظام کوونکو په وینا چې غونډه کې د ځوانانو په سیاست کې د برخه اخستو په اړه هم خبرې وشوې. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل مشر اشرف علي مشال ریډیو ته وویل چې د سیمینار مقصد یې ځوانانو ته هغه قانونونه ښودل وو چې پرې د بډو رشوتونو مخنیوي وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې 70% خلکو ته د قانونونو باوجود د سرکاري ادارو نه معلومات اغستو کې ستونزې دي.
نوجوانانو کو ایسی سکل سیټ
سیکھایا. د سیمینار مقصد ځوانانو ته داسې تربیت ورکول وو د کم استعمالولو سره چې دوی په
معاشره کې مثبت بدلون راوستل شي او هم د دې لپاره موږ سره په صوبه او وفاق دواړو کې داسې قانونونه موجود دي چې ځوانان یې استعمال کړي او خپل غږ پورته کړي.
سیمینار کې شریکې زده کوونکې ثنا علی مشال ریډیو ته وویل چې له دې سیمینار نه پس ورته دا معلومه شوه چې بغیر د سوسوکې هم هغوی په معاشره کې د غلطو کارونو مخنیوي کولی شي.
کوم د یانګسترز دی نو هغوی کې چینج راوستل مطلب اسانه خبره ده. اودی ډیر زیات په جذباتو کې زر راځي نو چې دې څومره فیر وي نو زمونږ دا ملک مهم هغه سه فیر چلیږي او هر څه بټی کې.
دا اکرا په هنتون یو بل زده کوونکې ساده اختر مشال ریډیو ته وویل چې د قانون سره سره عام اولس کې هم د بڑو رشوتونو د مخنیوي لپاره پوهاوی پیدا کول ضروری دي.
ګوره کرپشن داسې خو نه ختمیږي چې تاسو راپاسه یو طبقه ټارګټ کې چې دی کرپشن پہلا سٹارٹ پر خپل ځان نه خلک کاغذ دکاندار شکل کې ډاکټر شکل کې وکیل شکل کې جج شکل کې خپل چکم پیشه د هغه سره ناانصافي کوي هغه سره هر لحاظ کې چکم دی کرپشن کوي نو پہلا کرپشن خاتمه خپل ځان نه خلک.
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل د 2022 کال په خپل رپورٹ کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د ټولو نه زیات رشوتونه په عدلیه دویم په سرکاري ټیکو او دریم تر ټولو زیات رشوت د پولیس په اداره کې دی. رپورٹ کې ویلي شوی چې د بڑو رشوتونو اغستو په 180 ملکونو کې پاکستان په 170 نمبر دی. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشر لوی تاسو غوږی په سوات کې د خزو د حقوقو اتحادیه د بشری حقوقو ټولنې اورته فاونډیشن په مرسته د سوات خبرانو سره غونډه کړې ده. په غونډه کې ویل شوی چې په تیرو کلونو کې په خیبر پختونخوا کې د خزو او ماشومانو سره د تشدد او جنسي تیری کیسونه د نورو وختونو پرتله ډیر زیات شوی دي. په دې کې زیاتره نیول شوی کسان د قانون باوجود ورته سزا نه ورکول کیږي او د دې لوی وجه خلکو کې د پوهاوی کمې دي. خبرونه ته دا هم ویل شوی چې په داسې پیښو کې څه کول پکاري او د دې کې رپورت کول طریقې څنګه دي. د مشال لوی خبریال نیاز احمد خان نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
سوات بینګوره کې ځای د خزو د حقونو او ټولنو اتحاد چې د اورت فاونډیشن پیښور په مرسته کار کوي د سوات خبریالان سره په خزو او ماشومانو تشدد او د میډیا کردار په اړه غونډه کې د بیلابیلو ټي وی چینلو اخبارونو او ریډیو خبریالانو ګډون وکړو. غونډې ته د اورت فاونډیشن صوبایي مشر سایما منیر ویل چې په لنډو ورځو کې د پاکستان بشري حقونو کمیشن ایچ آر سی پی رپورت ډیر تشویشناک دی.
صرف سوات کې تیر 15 میاشتو کې د خزو خودکشي 19 واقعات راغلي دي. تاسو ګوره دا چرته سي دغه رنګ کې تاسو ګوره نو 2019 کې موږ سره د اخبار کې چې کم د جنسي زیاتۍ کیسز خزو خلاف ریپورت شوې دي هغه 2019 کې 19 کیسز خو اوس کو تاسو د هیومن رائټ کمیشن رپورت وګوره د 2022 نو هغه د 277 کیسز چې دي هغه د ریپ دی خبر پښتون خلک دغه سي د ماشومانو باندې چې کم جنسي تشدد کیږي داغه 270 واقعات.
سایما منیر وایي چې دوی په حکومتي کچا د پولیسو سره او قانون نافذ کوونکو ادارو سره هم غونډې کوي خو دې تشدد کمولو کې د رسنۍ هم خپل کردار ادا کړي.
د دې واقعات مخنیوي وسنګ کې یو اړخ له خدا خبره ده بل اړخ له دا چې حکومت چې کم قوانین جوړ کړی دي هغه قوانین کې یو خدا مسله ده چې هغه کې داسې سوکم دي چې کم اس کم دا د جنسي زیاتۍ کیسز کو تاسو ګورئ نو دغه 1% نو کم سزاګانی خلکو ته ملو شي.
د یادې اتحاد سوات غړی شمشیر علي چې د ځای بشري حقوقو ټولنې د اویکنینګ ویان دی وایي چې رسنو د خزو د غیرت په نوم وجنې بیا په خزو او ماشومانو تشدد پیښې رپورت کړي حکم نوی پیخه چې شوی دغه مخنیوي کې رسنۍ ډیر مهم کردار ادا کولای شي.
موږ دغه ایکسپیکټ کوو چې رقم تشدد د خزو خلاف کیږي یا د غیرت پرم کمی وجه نه کیږي. میډیا دې باندې کې خپل کردار چې څنګه مخکې ادا کوو دا غیره د نور هم موږ وایو چې بهتر شي، ځکه چې موږ ګورو چې د میډیا په کردار پوجا باندې په دې وایلنس کې یا په دې تشدد کې دغه مخنیوي کیږي. داسې قسم کیسز کم چې د زنانو خلاف کیږي د غیرت پرم وجه نه یا دغه کیږي، نو د دې میډیا په رپورټینګ پوجا باندې به باغی کې کیمرا زی او د قانون پاسداری به قائم کیږي.
ہنڈا کی شریک د پختونخوا ریڈیو او اردو جب اخبار نوائے وقت سوات خبریال فضل خالق وائی چې پاکستانی رسنو دغه پیغی ډیره کمی خبریږي او بیا چې خبر خپور هم شي نو هغه کې پوره معلومات نه وي. باید که میډیا په تفصیل سره معیاري رپورت جوړ کړي نو په خزو او ماشومانو تشدد پیغی کمی دی شي.
ټول نه لوی ضرورت د میډیا دی چې هغه خپل کردار په صحیح مانو کې ادا کړي او هغه حکومتي ادارې هم پاغي باندې مجبور کړي او کپرس کې معاشره ده چې هغه په دې خبره باندې مجبور کړي شي چې هغه دغه بل مهم کردار پدې کې ولوبي. سو پورې چې داسې نوې نو زبینم چې پدې کې کمی راتل نشي دغه سونه کلونو چې موږ وکتل نو هغه ریشو چې کوم دنه هغه د یو کار نه بل کال ته سیوا شوی د کوم شوی نه ده، نو بنیادی وجه دا ده چې په قوانینو باندې هم عمل درآمد نه کیږي او بیا عوامي شعور چې دغه پدې کې ډیر کم ده، نو دغه را به درول لپاره د میډیا کردار چې نه ډیر زیات مهم ده.
اونډه کې د سوات پرېس کلب خبريالانو یادې اتحادیه ته باور ورکړو چې دوی به د بشري حقوقو او په خاصه توګه په خزو او ماشومانو تشدد پیښي رپورت کوي او په غړبا ته په هره واستو هسي هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهرم.
مشال اړیو ته تاسو غواګي بالکل تاسو کولی شئ د مشال اړیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه مشال اړیو ډاٹ کام هم داراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم تاسو تازه رپورټونه کتلی شئ. کچاري تاسو د مشال اړیو رسمي فیسبوک باندې خوخه کوي نو هغه د لارې تاسو تازه ویډیوګانې هم هر ورځ کې دوه درې ویډیوګانې تازه ویډیوګانې تاسو کتلی شئ. تاسو پام د رباني غړي د اخري رپورټ په لور راګرځوم. په پاکستان کې په سیاست کې په عمومي توګه د خزو ونډه اخستو ته په خه نظر نه کتل کیږي، خو د انتخاباتو په ورځ سیاسي ګوندونه پوره وس کوي چې خزي د دوی په حق کې ووټ استعمال کړي. د دې او نور ستونزو په اړه د یو غیر سرکاري تنظیم له لوري د اګست پر بومه نیټه په کوټه کې یو لنډ فلم پرانسته او نندارتون وشو. په دې اړه به نور حال د کوټې نه د مشال اړیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې وو.
دا یو غیر سرکاری تنظیم لخوا په کوټ پریس کلب کې د ټکټ په نوم د یو مختصره فلم نندارتون وسو. د نندارتون زیاتره برخوالو د 15 منټه دا فلم ډیر وستایي، ځکه چې د کتونکو په خبره په فلم کې د ښځو په ټولنه بیا په خاصه توګه په سیاست کې وو کردار ته په ځانګړې توګه پاملرنه شوې وه. د فلم د کانی له مخې وایي خورته د ورور د شهادت په بدل کې د اغه د سیاسي جماعت لخوا په انتخاباتو کې د درېدو په خاطر ټکټ ورکول کیږي.
تقریبا لالا د پارټي کسان راغلي وو، ته غواړي چې د لالا قربانيانو په بدل کې د پارټي لخوا سپه الیکشن کې ودرې شم؟
شش دا خو ډیره خوشحالي خبره ده مور، مجبور کړي اوس په الیکشن کې درې نه کڅم. دا غې د خاوند سره سره د کورنۍ نور غړي ډېر خوشاله سي، خو په کلی او کوڅه کې سخت مخالفت پیل سي، حتی چې د کلی ملا هم په انتخاباتو کې د یادې مېرمنې د برخې اخیستلو په کلک سره مخالفت وکړي. ازما د مېرمنې خدای بخښلې ورور کلیوال د پارټي یو خاص ملګری وو، دا غله وجه پارټي زما کورودانې ته د الیکشن ټکټ استول.
که
څه هم په دې فلم کې مرکزي کردار د کوټې یو وتلی اداکاري شایسته سنم ادا کړی وو، لیکن د فلم جوړونکو شاه محمد کاکړ په وینا چې د فلم لپاره شزینه اداکارانو په مندلو کې د ډیرو مشکلات سره مخ شوی دی.
لکه په سیاست کې د شوزو برخه کمه ده، د غرنګ موږ ډیر لوی ستونزه د آرت او د فلم د ډرامې په عالم د شوزو غده ډیر کمې شزی دي. سیاغه او د آرت او د فلم ډرامې خو راځي هغه موږ کم انسټیټیوشن سي دي، مثال پی ټی وی د ریډیو پاکستان دی او د غرنګ موږ کلچر ډپارټمنټ پردیش باندې کار کوي، نو په هغه کې هم د شوزو برخه ډیره کمه یې. نو موږ کم دا فلم جوړولې په فلم کې هم موږ تر ګور دی لوی ستونزه هم دا ورسه د کاسټینګ په حواله باندې د موږ سره د فیمیل آرټست کم اکټینګ سي کوي، موږ سره دا غو ډیره زیاته کمی ولا.
د شوزو د کوکو په خاصه توګه شوزو ته د امیدوار په توګه په انتخاباتو کې برخه اخستنی د دې فکر تر شا ولاړ. د خیر شګړې د ادارې یو مشر اتاولک خدرزی و مشالډو ته وویل چې د فلم مخه و شوزو ته په انتخابي او جمهوریت عمل کې زیاته برخه ورکول دي.
لکه څنګه چې اوس پاکستان الیکشن را روان دی، خاص شپې دي، وزنان ته کوم په سیاست کې یا په انتخابات کې یا په الیکشن کې یا په سیاسي پارټیانو کې کوم مشکلات وي او دوی پرمخ نه لکه هغه سماجی مسلې وي یا څه حکومتي مسلې یا څه کلچرلي یا د رسم رواج مسلې، په هغه وجه باندې چې وزنان ته کوم مسلې نو دوی په سیاست کې مختنی سره لای دوی ته په الیکشن کې هم ډېر مشکلات وي.
پر دې مهال زیاتره فلم کتونکو ویناوه چې د ټولنې د ترقی او خوشحالۍ په خاطر د ژوند په هر برخې و شوزو ته پوره پوره برخه ورکول د وخت ضرورت دی. په دې ترڅ کې د ټولنې او کارپو سلیمان کاکړ زیاته کړه،
شوزو چونکه یوار خو د خپل صنف له وجې کمزوري بیا اکنامیک اکټیویټي کې حصه ډېره کم وي، او که چیرې په اکنامیک اکټیویټي کې وي هم نو هغه پیسې یا میړه یا زوی یا پلار استعمالوي، د دې په استعمال کې نه وي. نو شوزو ته امپاورمنت لپاره بیسک تدریس تعلیم منورې شي او د دوی کم انکم دی، د دوی کم ګټه ده، هغه دوی په خپل لاس کې نو دوی بیا مختم راتلای شي، خپل خبر هم کولای شي.
دلته په زړه پورې خبره ده هم ده چې د بلوچستان په پښتني او بلوچي ټولنه کې شوزو ته په سیاست کې و برخې اخیستو ته په ښه نظر نه کتل کیږي. همدا وجه وه چې د فلم په وروستي شیبو کې مرکزي کردار لوبونکی شایسته سنم هغه ټکټ چیرې کړي کوم چې هغه ته د ورور د قربانۍ په بدل کې د سیاسي جماعت لخوا ورکول شوی و، ځکه چې د ټولنیز فشار له امله د خاوند تر څنګ د کورنۍ ټولغړي او ټبر هم مخالف سي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ،
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.